السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د شمالي وزیرستان د نورک سیمې د مشانو دینی عالمانو د غوښتنو دا شان د پاکستان د هوایی شرکت پی آئی اے پر اقتصادی بحران او د دې سره سره د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو خبرونه. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په وسیله د سیمې له مدرسو نه ووسی. په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو خلاف د سلګونو خلکو احتجاجي پرلت لا هم دوام لري، او اسرائیل په تازه هوایی حملو کې د غزه یو شمېر سیمې ویجاړې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د نورک سیمې مشرانو دینی عالمانو د حکومت او پوزنا د سیمې د مدرسو خالی کولو غوښتنه کړې ده. ځایي اوسیدونکو مشرانو د میرعلي نورک په سیمه کې د تیرو سونیو نه احتجاج هم پیل کړی. غوښتنه لري چې د نورک او د سیمې ځینې نورې مدرسې دي پوز ازر تر زر خالی کړي. پرون د اکتوبر په 15مه په دغه اړه په میرام شاه پرېس کلب کې وی خبري غونډې ته د وینا پر وخت مولانا سهراب خان مشال لړیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه په دغه اړه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
تقریبا 5 سال نه لګیای د ډی سی 91 سره د وزیر اعظم پورا د عسکري قیادت سه عام اول دور سپوی 91 د یارمی چی پورا د مولانا سه پزریه میجه رسایي شوی. د 25 سمستر داسه خاتینه دي با اثر شخصیت د نورک مدرسې په باره شهر کړي چې کله میجه او نه پکړواله لوري د وطن نه د مدرسې باندې شولا چې اغنا واپس میجه تلې آرمی په قبضه شو.
بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر ډاکټر صادق علي مشال لډیو توای چې په وس په دغه مدرسه کې د هنري زده کړو یو مرکز جوړ کړی وو. دوی هڅه کوي چې دغه مسله زر هواره کړي. د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانی د قانون وزیر فضل شکور خان پولیسو گرفتار کړی دی. نو موړه پروند اکتوبر په 15مه د 400 یو عدالت ته د گرفتاری وړاندې د ضمانت تر لاسه کولو لپاره ورغلی وو چې پولیسو هم هلته سره د دریو نورو ملګرو ونیوو. د 400 د پولیسو ویان سفی الله مشال لډیو تا ویلی چې پر نو موړه تور دی چې د نهمې مې په پیخو کې لاس لرلو نو ځکه گرفتار ک. د روان 2023 کال د مې پر نهمه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او لسی تاسیساتو ته زیانونه اړولي وو چې تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي وو، او د تحریک انصاف پر ګڼو مشرانو یې مقدمه هم درج کړې دي. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو خلاف د سلګونه خلکو احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. د تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو لخوا دا پرلت د اکتوبر پر 28مه اپیل شوه. غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا غوندي پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ لپاره اجازت ورکول شي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکسی د اکتوبر پر سلی رښتمه مشال لډیو تا ویلی وو چې د امنیت ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزه شرط یې خېده. نو موري زیاته کړي چې له پرلتوالو سره خبري روانې ده. هیله مند چې یوه نتیجې ته به ورسیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي پرون د اکتوبر پر 15مه په پیښور کې د افغان کنسولګری د دورې پر مهال ویلي چې غیر رجستر افغانان به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنول شي. د گورنر هاوس لخوا په یو بیان کې ویل شو دي چې په پیښور کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محب الله گورنر ته د کډوالو د واپسۍ په اړه یو وړاندیز هم وکړ، خو دغه وړاندیز تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا په پیښور کې میشت افغان هنرمندان یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې له پاکستان په زور نه ایستل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ورپېښته. امریکایي ولسمشر جو بایدن پرون د اکتوبر په 15مه په غربي تړانګ کې پر فلسطینیانو د اسرائیلي ځوابي حملو خلاف خبرې وکړې. نوموړي ویل د تندرو آباد کارو لخوا حملې په منځني ختیځ کې پر لګیدلې اور د پېټرول چولو معنا لري او دا باید ودرېږي او دوی باید په دې اړه حساب ورکړي. ولسمشر بایدن پرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د وزیر اعظم انتني البني سره د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال وکړې او زیاته کړه دا جګړه باید همدا اوس ترول شي. او بل خبر د کرکټ په هند کې د 500 اوره یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نن د اکتوبر پر 26 د هند په بنگلور ښار کې د انګلند او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي. دا سیالي د پیښور پر وخت ماسپخین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجا پیلېږي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه موړاندې په خبرونو کې واوري. د شمالي وزیرستان د میرلی نورک په سیمه کې ځای مشران او دینی عالمان د نږدې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي. دوی غوښتنه لري چې په وسیله د نورک مدرسې په شمول د سیمې درې مدرسې زر تر زره د دینی زده کړو لپاره خالي کړي. پرون د اکتوبر په 25 دغه مشرانو په میرامشا پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی وړاندې هم په دې اړه خپل غږ چارواکو ته رسولې خو سو مثبت ځواب ورته نه دی ورکړل شوی. بلخوا د سیم انتظامیه وای دوی د دغه مسلې د هوارولو لپاره خبرې پیل کړي خو دغه به وخت اخلي. نور تفصیل له عمر وزیرنا.
شمالی وزیرستان نورک مشران او علما کرامو حکومت او فوزنا د نورک مدرسې په ګډون د غلطا درې دینی مدرسو خالی کول غوښتنه کړې. دوی د میرعلي نورک په سیمه کې د 1300 نه احتجاجي لاریون هم پیل کړي. په میرامشاه پریس کلب کې مشران او دینی عالمانو خبري غونډه هم وکړه او وی ویل چې 2014 کال ضرب اعظم فوزي عملیاتو پس فوز د نورک او دوه نورې دینی مدرسو کې دره شوې. دینی زده کړو لای نه ورکوي. نه کالونو پس دوی ته د پرله پسې غوښتنو پس مثبت ځواب میلاو نه شو نو احتجاج یې پیل کړ. مولانا سهراب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرستیال کمیشنر نه تر وزیر اعظم پورې غږ رسولې خو نورک مدرسه لا هم فوز دوی ته خپلې دینی زده کړو لا نه ورکوي. د مدرسې مخې ته احتجاجي کیمپ لګولې. انتظامی سره سو ځله خبرې شوې خو لا هم ورته ډاډ نه دی میلاو شوی.
تقریبا 5 نه لګیاي د ڈی سی نونسا د وزیر اعظم پورا د عسکری کې عادت سے عام اول دور سپوی نونسا د آرمی چیف پورا د مولانا سے پزریا میجه رسائی شوی دو 20-25 سمی سره داسې خاتینه دي با اثر شخصیت د نورک مدرسې په باره شعر کړي چې کلا میجه او نا پکړواله لوري د وطن نه د مدرسې باندې شولا چې اغنا و پاس میجه تلی آرمی په قبضه شو. کومې ډیر کوشش وکړه داړې مو وکړه بوله سول زوري مو وکړه چې د خپل دینی ادارو چې توسي برای کرم کولاو کې په پوه وخت دی و چې میج ضرورت ته یو او اغنا بعد تقریبا بیا میج داسر لګیاوی دی. میاشت نه میج احتجاج برپور لګیا دی. سلویر 15 پړاوی نه میج مذاکرات وشول خدا سے شاہ خبر یا مقتدر قوت نه میشتر وطن نه چې میش پرکشنی.
مولانا اختر محمد وای چې د شپږ ویش ورځونه د احتجاج د لارې غوښتنه کړي چې نور د ورته دینی هغه مدرسې خالی کړي چې فوز پکې دی را شوه خو غږ یې نه اورېدل کیږي. د زده کوونکو دینی زده کړې غزمنه شوه.
شپږ ویشتم اورېدو میز د نورک مدرسې مخ احتجاج شروع کړی دی. حکومت سره میز 15 شپږم جرګادو او داسې سنجیدګي د میشته چې کیمادو نه درو کړی چې مثال میش په پیادلی وی چې میشته د نورک مدرسې روکوي. نو میش د حکومت وخت نه میش د اغابیل کې چې میشته د نورک مدرسې او د میش یو مطالبهاتو چې دینی د نورک مدرسې میشته دینی تعلیم د پر اخلو سره.
د ضرب اعظم عملیاتو په دوران میرعلي مدرسه نظامیه ایدک هم د فوز په ولکه کې و او پکې فوزي سرتیری دیراول. خو 2018 کال کې یاده مدرسه بیرته فوز خالی کړه او پکې دینی زده کړې پیل شوې. خو د میرعلي نورک مدرسه کې لومړی سو کالونو پورې حکومت د غلط ځوانانو ته ټیکنیکل یعنی هنري زده کړو ترلاسه کولو سنټر جوړ کړی و چې د مشرانو په وینا اوس هغه هم نشته او بند پراته ده. خو پکې فوز ډیر دی سو دوی بیرته د دینی زده کړو لپاره د خلاصولو غوښتنه کړي. د مشرانو او علما کرامو دغه غوښتنه په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی سره تماس ونیو نو د میرعلي اسیسټنټ کمشنر ډاکټر صادق علي مشال ریډیو ته وویل چې نورک مدرسه کې فوزای ځوانانو ته د هنري زده کړو مرکز جوړ کړي وو. د غلطه او اطرافو کې پورا یونټ فوز پروت دی. د مشرانو سره یې سو ځله جرګه شوې او فوزي چارواکو سره هم لګیا دي خو دغه بیرته خالی کول فوز لری کول او بیرته خلکو ته مدرسه سپارل به وخت ضرور اخلي. نوموړی وویل چې ممکنه ده بیرته دغه مدرسې د دینی زده کړو لپاره واپس خلاصې شي خو حالاتو ته په کتو سره متبادل انتظام یو سو میاشتې وخت هرو مرو اخلي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته پاکستانی چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د سرکاري هوایي شرکت پی آی اے 322 پروازونه ودرولې دي. د دې شرکت ویان عبدالله حفیظ خان د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې شمیرو د ورکولو ترڅنګ ویل چې په دغو کې داخلي او بهرني پروازونه شامل دي. نوموړي د پروازونو د ودرېدو وجه د پی آی اے مالی بحران یاد کړ. پی آی اے چې په یو وخت کې یو ګټور شرکت ګڼل کېده د 1300 ورځو راهیسې د تر ټولو لوی مالی بحران سره مخامخ شوی دی. سیلونکو وایي چې دغه اداره زیاتره وخت سیاسي ګټو لپاره استعمال شوی د تنظیم چاري د غیر تجربه کار مشرانو له وجې د تاوان سره مخ شوې دي. په د پی آی اے د موجوده اقتصادي بحران په اړه نور تفصيل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورت کې.
د پاکستان ملي هوائي شرکت پی آی اے د الوتکو پروازونه چې د 1300 ورځو راهیسې د ځنډي دوه کار دي. د هوائي شرکت ویان عبدالله حفیظ خان مني چې په پی آی اے قرضونه ډیر سیوا شوي ځکه بحراني حال جوړ شوی. د ملکی او غیر ملکی الوتکو پروازونه اغزمن شوي دي.
او هم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم کچھ سورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فنڈز کچھ فنڈز ہمیں
دی وای چې موږ تمل رو چې پراتلونکو څو ورځو کې بعد زنیو سرچنوي څخه پیسې ترلاسه کړو او پروازونه به روان کړو.
پروازونه کا شیڈول جو ہے وہ بھی معمول پہ آ جائے گا.
شنون کی د پاکستان د ملی هوائی شرکت وسنے بحران پرستیو کلونو کی تر ټولو لوی بحران بولی زکا د دوی په وینا د پاکستان د تیلو سرکاری کمپنی پی ایس او یا پاکستان سٹیٹ آئل ورتا د تیلو سپلائی کم کړی دا. خبریال او شنون کی آفتاب احمد خان وای چې د پی ای اے وسنے بحران سرګندونه کوي چې دا شرکت په نچکارۍ تزي خرڅول کیږي یا به کومي شخصي کمپنی ته پټیکا ورکول کیږي. نو موړي د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل شرکت دا سینشي کولای چې یو دم پروازونه ودروي او ځان دیوالیا ښکار کړي ځکه تر هغه ټولو بد اغیز بداوي چې الوتکې په کوم کوم ځای کې وي په هغه ملکونو کې به ونیول شي ځکه چې په پی ای اے بهرنۍ قرضی دي.
چې دغه دوه قسمه کار کیږي یا خو بدون ښکاری کوي ملکی یا غیر ملکی جو کمیداری دي هغه سره دوه بیک ډور رابطه هم دي او خاص طور پر نیویارک کې کوم هوټل دی روز ویل دغه لپاره هم دوه د ساز باس چلیږي دلو نو یا به خود هغه انګیج کوي ابیا بدا نشکاری بد دی طریقے سره کې بل 750 ارب نه زیاد روس د وخت نقصانات دي او د دې قرضو د وجنه د لاس چ دي دوه د غواړي چې د نشکاری وشي نو دا خو د پری پلان د حالات جوړ شوی دي. د کې اوس اگر دوه اچانک شټ ډاون کوي نو خو بیا دوه لپاره نقصان دي ولې چې دوه دنیا کې چې اگر جازونه اوسما انډونیشیا کې دوه جازونه لیزا غا پساو دي دین علاوه ک اگر یو فلایټ کوزیږي اچانک د شی وشي نو بیا غنه بعد چې نو دا جازونه به مقبضه کې لاړ شي ولې چې قرضې بار دوه منه د بانکونو دي.
نو موړی وای په پی ای ای دومره قرضې سیوا شوی چې د حکومت یا شرکت سره بللار نه د پاتې او نشکاری تبزی. د پاکستان د ملي هوایي شرکت انتظامیه منی چې مالی بحران ستونزه د لسیزو راهسې روانه ده او وړاندې هم د شرکت کارکونکو د نشکاری پر ضد احتجاجونه کړي. د پاکستان ایرلاین کیبن کرو اتحادی مشر نصر الله خان اپریدی وای دوی نه کال وړاندې د حکومت سره د پی ای ای د خکولو او د ګټې په لار راوستو د پاره خبرې کړې وي خو خبرې ونه منلې شوي.
پی آئی اس دو خبر کہی چھ پی آئی اے بندے لائبلٹیز ڈیر زیاد پر 2016-17 کے دات سال اور سوا عرب اس دا تقریباً او ساونا زیاد شفلو نو دا ویل زیادتی گی خود دا ردی وجنا زیادتی گی چھ دا دو پدے کے پل انٹرسٹ شوکوی و خپل انٹرسٹ کے اقلی و اغیر پا مطابق بندے نہ چلوی چھ کم اے دے طریقہ راری چلے دورے پورا نو اے دے وجنا دا پی آئی اے مطلب دارا چھے اتباوی پلا روانا را خو اے غی وجہ دارا چھے دا لائل منیجمنٹ نرو کبھی.
نو موڑی زیادہ کڑی چھے پی آئی اے دا گٹی توان لری او دا حقی ثبوت دا دے چھے اس دا سوک پٹے کا اخلی نو شخصی کمپنی یا سوداگر دا تاوان سودا نکوی اگا پکی گٹوی نی زکا دا شرکت اخلی. نو موڑی طور لگولے چھے دا پی آئی اے بد قسمتی دادا چھے دا ادارہ تل حکومتونو دا خپلو گٹو دا پارا پخپلو لاسونو کی ساتلی تلی غیر تجربه کار مشران پاتې شوی زکه تاوان بحرانی حال ته راو رسیدو. د پی ای یو چارواکی د نوم نخکار کولو په شرط مشال لیډیو ته ویل ته هغه په نظر په نگرا حکومت کې د نشکاری خبره زکه کیږي او لار ورته جوړول کیږي چې سیاسي حکومتونه بیا د شرکت د کارمندانو د فشار او سیاسي ګټو له امله دغه پریکړه نشي کولی چې دا شرکت خرڅ کړي یا یې په ټیکه ورکړي. تیره میاشت د پاکستان د پرایوټایزیشن کمیشن په غونډه کې د پی ای اے د پرایوټایزیشن یا نشکاری لپاره د نیټې ورکولو خبره شوې وه، خو بیا دغه موده ونه ټاکلې شوه چې کله به نشکاری وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ورزیم وی به بلی موضوع ته د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او وکیل اعتزاز احسن د خلکو د جبري لادرکه کولو پر ضد په سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړي او غوښتنه یې کړې ده چې په ملک ټول جبري لادرکه شوي خلک ته په سلورو اونیو کې د نن عدالت ته حاضر کړی شي. نو موري په خپل درخواست کې د هم ویلی چې یو تن جبري لادرکه کول دي غیر قانوني او غیر آئینی عمل وګرځول شو. په دغه اړه د یو داسې کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده چې مشر یې باید د سپریم کورټ یو جج وي او په یو لس نورو غړو کې د پاکستان بار کونسل، های کورټ بار اسوسییشنز، د بشري حقوقو کمیشن او د ښځو د کمیشن مشران هم شامل وي او واک اختیار هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جبري لادرکیو پر مسله په میډیا کې لګ معلومات خبريږي. په دغه اړه نور تفصيل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وفاقي وزیر، پخوانی سینیټر او وکیل اعتزاز احسن په 15 اکتوبر په سپریم کورټ کې د خلکو د جبري لپتکولو خلاف یو درخواست جمع کړو. د په درخواست کې ویل چې د سمو دورې سره سیاستدانانو، ژورنالیستانو او بیوروکراټانو په نقلونو توګه جبري لپتکول ډیر زیات شوی دی. د تحریک انصاف تاسو مشرانو ذکر کړی دی چې سمو د ورکو او خپل خپلوانو او کورنیو ته هم معلومات نه وو، خو بیا هله را پیدا شول چې ټولو یو شان پریس کانفرنسونه وکړل او د ریاست بیانیه یې تایید کړه. په سپریم کورټ کې د درخواست جمع کولو نه پس د اعتزاز احسن وکیل لطیف کوسا د ژورنالیستانو د سوالونو په جواب کې وویل،
بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو کب سے ہو رہی تھی، اب پنجاب پر ہوا ہے.
بلوچستان خلق کوئی چمنگ سر خدا عمل دا ڈیر وقت نہ کہ دو ہو سے پنجاب کو شروع شو نتا سو نسا پر اویخ شوئے حل تا خدا ہر کور نہ یوکس جبریلا پتہ شوے دے زکہ خوب بلوچستان کے حالات ٹھیک نہ دی. او سٹول پاکستان دا بلوچستان پشان دے پ قانون کے ردے ہس گنجائش نشتا چیو سڑے پزور پور تکڑا او غائب بکڑا او دا خغے نہ پس یا خدا خغے مڑے او مندل شی یا خغے پ ذہنی او جسمانی تو کدا سے مفلوج حالت کے بیر تراشی جی خبر ہم نہ شت والے
مفلوج ہو کر سامنے آئے جو بول بھی نہ سکے.
حکومت کا سپریم کورٹ پہ حکم دا جبریلا پتشو کسانو دا پر یولس کلا پخوا یو کمیشن دا سپریم کورٹ ریٹائر جج جسٹس جاوید اقبال پہ مشرے کی جوڑ کڑے ہو خو احتجاج احسن پہ خپل درخواست کدا یو نوی او واک لرون کی کمیشن جوڑولو غختنا کرے دا. د پتیڑا پہ سپریم کورٹ کے جرنلسٹانو دا سوالنو پہ جواب کی اویل،
11 سال سے وہ انجوائے کر رہے ہیں پرس اور ان کے اپنے مطابق یہ جو کمیشن ہے
یولس کلا کی چې دا کمیشن غړي مراد اخلي. د جاوید اقبال کمیشن دا واقعي تر اوسه پورې دا وزرا جبریلا پتشو کسانو کې څونو فیصله کړی دی. دنه پښتنه کول پکاله چې په دې فیصله شو کسانو کې څومره داسې چې مړی مندل شوې دي. دې کمیشن د ایوي پیسې کار نه لري، دا یو بے واکه کمیشن دی ځکه چې سپریم کورټ ریټایرډ جج څوک هم پروا نه کوي.
بے بس ہے کیونکہ ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو کوئی پوچھتا ہی نہیں.
ډیر قانون پوهان او تجزیه نگران وایي چې د اعتزاز احسن د درخواست مقصد صرف د تحریک انصاف مشرانو او غړو ته ګټه رسول دي، ځکه چې دوی د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په نهمه مې نیول کېدونه پس پر تشدد احتجاج کړی وو چې تر هغې وروسته امنیتي ادارو د دوی نیول او پورته کول پیل کړل. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه او تجزیه نگار همایون قاسم مشال ریډیو ته وویل،
دا کیس خو ډېر اهمیت لري، همیشه لري. پاکستان رنګه ملک خاص کر په دا کې خو نو د پښتانه تر ټولو زیات افیکټ شوی. دلته دا پټیشن کې د پښتنو ذکر نشته، کړه یو د بلوچستان ذکر هم په دا پټیشن کې کړی دی، مګر د پښتنو ذکر نشته چې یاره پښتانه یا مسینګ پرسن دی یا زیاتوب روان دی یا رسیتی جبر روان دی، دا غو یو ذکر نه دی کړی. البته دا دی سپریم کورټ دا وخت په دې کې اکثریت دا جسټیسانو دی چې د آئین او د قانون بلدستی خبره کوي، نو دا کیس شدی اهمیت کوي، مشتم ګټه کوي. د ولې د ریاستی جبر تر ټولو زیات شکار پښتانه دی، نو زه په خپل ډیر ورته خوشبینه.
د زینګران دا هم چې د پښتنو په پخوانیو قبایلی سیمو کې د خلکو د جبري لپتکولو پیښې دومره زیاتې وې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تحریک ته جوړېدو سبب شوې. خو اعتزاز احسن دې اړخ ته په خپل درخواست کې اشاره قدر هم نه ده کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د تحریک انصاف خلاف د امنیتي ادارو عملیاتو په اړه په سوات کې د غورځنګ یو مشر او قانون پوه اتورجان اډوکیټ مشال لډو ته وویل،
د نهم مئی د پیښو نه پس ریاست چې کم جبر راغسته دی، کم ظلم راغسته دی، هغه ټولې نړۍ ته په ډاګه دی. دلته که کم خلک د خپلو حقونو خبره کوي، نو دغه ریاست سره بس دغه یو وسله ده چې دوی به جبر کوي، دوی به ظلم کوي، دوی خلک جبري ورکوي. یو طرف ته که د پی ټی ایم د خپلو حقونو دپاره خبره کوي، د خپلو وسایلو پاره خبره کوي، په خپل ځمکه باندې پردي اقتصادي جنگونه نه مني، نو بل طرف ته پی ټی آی و تم را دغه شوی چې هغه د خپل اقتدار د پاره د دوی سره په جنگ ده.
اعتزازن په خپل درخواست کې د ټولو صوبو د پولیسو مشران، د اسلام آباد د پولیسو مشر او د جبریل د رکشو خلکو د پاره جوړ شوی پخوانی کمیشن د فرید په توګه یاد کړی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو، د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې چمن سیاسي ګوندونو، سوداګرو او د لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې پر دغه سرحدي لاره پر پاسپورت او ویزې د تګ راتګ د حکومتي فیصلې خلاف د اکتوبر له 28 راهیسې پر لټوالې د پرلتوالو یوه غوښتنه دا ده چې پر کرخه د تګ راتګ لپاره دی د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي. د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اچکزی د اکتوبر په 16 مشال ریډیو ته ویلي بوش چې د امنیت ټینګښت او د کاچاک د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط ایښودې دی. د اکتوبر په 15 د جان اچکزی او د پرلتوالو د مشرانو ترمنځ خبرې هم شوې، بې خو څه نتیجه نه دا ورکړې. په دغه اړه نور حال د سیمینار د سمد شبنم په دې رپورټ کې ورو چې د احتجاج کوونکو پر غږونو پیل کړي.
په چمن شارګوټ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سوداګرو، سیاسي ګوندونو او لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې څخه پرلت روان دی. د دې پرلت په اړه د لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې مشر غوث الله د اکتوبر پر 15 مشال لیډو ته څه داسې وویل:
پرلت موږ د دې لپاره لګولی دی چې کوم د پاکستان لالوړو چارواکو چې کومه فیصله کړې د پاسپورت ته، دا موږ ته په یوې صورت نه ده منظوره. زموږ په افغانستان کې په میلیونونو روپۍ پساو دي، زموږ په عربونو پیسې پساو دي، زموږ کاروبار، زموږ روزګار ګرده د بارډر سره دي، زموږ دغه دوې مطالبې دي. زموږ چې کوم افغاني ماجر د دې ورونه دي چې په زور ایستل کېږي، موږ بالکل دا نه منو چې په زور ایستل کېږي. بله غوښتنه زموږ مین غوښتنه دا ده چې زموږ پر بارډر باندې موږ پاسپورت نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو غیر ملکیانو ته د اکتوبر 23 نیټې پر وخت ورکړی چې په خپله خوښه پاکستان پرېږدي، او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به پر ډیورنډ کرښه یوازې پر پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ کیږي. په تیرو وختونو کې به د کندهار او چمن خلکو ته پر سرحدي دروازه یوازې پر تذکره او شناخت کارت باندې د تګ راتګ اجازه وه. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزی مشال لیډو ته وویل چې د پاسپورت او ویزې لازمي کولو سره به کاروبار په ټپه ودرېږي.
مژ چاره راوکه چې زما په افغانستان کې مزکی دي، زمژ چاره راوکه چې زما په افغانستان کې منډیان دي، زمژ چاره راوکه چې زمژ حالت تجارت دی. مژ دلته نه پېښې لرو، نه دلته مژ صنعت لرو، نه کارخانه لرو، نه یو ښه روډ لرو. دلته به مژ پر روډو سیاست کولای چې ماته موټر وې راکه، ماته ښه تعلیم راکه، ماته ښه د سیاده پارا هسپتال راکه، ماته امن راکه. مژ د بارډر یعنی په منیجمنت په دې غزبخته
د چمن د دې پرلت و بل برخوال او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعالم پهلوان بیا مشال لیډو ته څه داسې وویل:
دا زموږ خلک شپږ میاشتې توبې ته خیژي، بیا راځي ریک ده چې دا کوم قومونه زه دریا کوم. دلته بړي کبیره پرساده په شورا وکو په نشکي کې دا نیم اخواته نیم دې اخواته سو، بیا چې راسته استګزي کبیره دا نیم اخواته نیم دې اخواته سو، چې بیا راسته نورځي کبیره ده چې دې دا واخان شند باندې پر دا ټول قومونه نیم اخواته پاتې نیم دې اخواته پاتې. دا وي ته پر دې باندې پر پاسپورت دې راځي، دا باندې وځي خلکو د منلو وړ نه دي. موږ پر
موږ هڅه وکړه چې د چمن د پرلت په اړه د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅکزی سره په دې اړه خبرې وکړو، خو ټلیفون او پر واټسایپ ورته پریش پیغام ته یې ځواب ونه وایه. جان اڅکزي د اکتوبر پر 23مه مشالې ډوته ویلو چې د امنیت ټینګښ او د کاچاک د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې شي. د اکتوبر پر 15مه د جان اڅکزي او د پرلت د مشرانو ترمنځ خبرې وسوې خو څه خاص پایله ورنکړه. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ګیس په نرخ کې منظوره شوې اضافه دې واپس واخلي. ګنې دوی به بیا په ټوله خیبر پختونخوا کې سی این جی پمپونه د احتجاج په توګه وتړي. د دغه اتحادیې مشرانو پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال تور پورې کړ چې د پنجاب صنعتکارانو ته د ګټې ورکولو لپاره وفاقي حکومت د سی این جی د صنعت لپاره د ګیس نرخ زیاتولو پرېکړه کړې ده. حکومتي چارواکو تر دې دمه د سی این جی پمپونو د مالکانو د غوښتنې پر رد عمل کې سن دی ویلي، خو د اکتوبر په 23مه د وفاقي کابینې د اقتصادي همکاري کمیټې د قدرتي ګیس په نرخونو کې 1.9% منظوري ورکړې ده چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه به عمل کیږي. نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
په دغه مهال د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په احتجاج دي چې کده ګیس نرخ کې منظوره شوی نوی اضافه عملی شوه، نو په پښتونخوا کې د سی این جی د صنعت سره تړلي زرګونه خلک به متاثر شي او روزګارونه به ودرېږي، ځکه چې په نوی حساب د سی این جی د پی کیلو قیمت به 1400 روپو ته ورسی.
زموږه نن یو مطالبه ده چې 4400 روپې پر ایم بی ټیو ریټ نه منظور، کم د انډستریل ریټ ورکړل شوی دی هغه د سی این جی لمده پر کړل شي. دا ریټونه د سم کې د کی پی کې د ماشی قتل دی نه کوي. پیټرول 280 روپې پیټرول د 400 روپې کې جتا نه سوک ګیسه چې کم د سی این جی سره تړلې کم خلک دي. 2.5 لک کمرشل گاڑی دی اور 8-10 لک عام گاڑی دی. کمرشل یو ٹیکسی ڈرائیور سرا کم سے کم 10 کسان تڑلی شوی دی. نو 2 ملین یا 25 لک کسان اکس بے روزگار بشی، کم دا رزق ملاوی دو رزق دروازے بند.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د خونی پخوانی مشر انجینیر مقصود د احتجاجی دارین پر محل مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه تر دې وړاندې ترګرۍ او قدرتي آفتونو ځپلی ده، او که د ګیس نوي نرخونه عملي شول نو د ټولې صوبې اقتصاد به متاثر شي.
تاسو چې پنجاب انډستری چې دی کنه هغه سیف کول د پاره د کی پی اور سند چې دی هغه بیڑا غرق کوي بلې چلدا تر چې دا ټر به زیاتېږي. دا پیسې چې دی دا بچر ته زی دا پنجاب انڈسٹری تا چدی انسینٹیو ورکول دا پارا چدی اگر ریٹ کمول دا پارا چدی دا دے فرٹیلائزر چدی اگے تا 500 روپے ایم ایم بی ٹی یو دس گیس ورکوے حالانکہ فرٹیلائز چدی فرٹیلائزر باہر نہ امپورٹ کوے نو اگر ارزان راضی بدل تا چتا سو جوڑے اگران
دے احتجاجی مظاہرے تا د صوبے د نور برخو نہ ہم د سی این جی پمپونو د ٹولنی مشران او د پمپونو مالکان راغدی وو. د سوات د سی این جی پمپونو د اتحادی مشر حاجی طاہر خان مشال ریڈیو ته وویل
د سی جمع سوات گنان کسٹم پیڈ گاڑی دی ٹول اگر ٹول چی گم دے سی این جی باندې دی پلاں کوچی دی او جی گم دے نو رکشو پوری د سودو کو پوری کمرش ټول گاڑی په لکاو گاڑی نم ټول سی این جی دی دا ریټ چې ده ته ورسې دو لکبر 500 روپے شو کلت کیلو.
حکومتي چارواکو تر دې دمه د سی این جی پمپونو د مالکانو د غوښتنو پر رد عمل کې سن دی ویلي. خو د اکتوبر په 23مه نیټه د وفاقي کابینې د اقتصادي همکارۍ کمیټې د قدرتي ګیس په نرخونو کې د 1.9% اضافه منظوري ورکړې ده چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه به عملي کیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د نورک سیمه مشرانو او دینالي مارو د حکومت او پوزن د سیمه د مدرسو خالی کولو غوښتنه کړې ده. ځای اوسیدونکو مشرانو د میرلی نورک په سیمه کې د تیرو سوونه یو نه احتجاج هم پیل کړی او غوښتنه لري چې د نورک او د سیمه زیری نورې مدرسې د پوزر تر زرا خالی کړي. د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانې د قانون وزیر فصل شکور خان پولیسو گرفتاره کړې ده. نو موړې پروند اکتوبر په 15مه د 400 یو عدالت ته د گرفتاری وړاندې د ضمانت ترلاسه کولو لپاره ورغلی وو چې پولیسو هم هلته سره د دریو نورو ملګرو ونیو. د چار صدې د پولیسو تر مخه چې پر نوموړي تور دی چې د نهمې مې په پیښو کې لاس لرلونو ځکه یې گرفتار کړ. او نن به په هند کې د 50 اوره یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالیو کې په بنګلور ښار کې د انګلینډ او سریلنکا ترمنځ لوبه کیږي. دا میچ په پیښور پر وخت ماسپخین پر یو نیمو د کابل پر یو بجا پیلیږي. اوس هم وخت شوه د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام. په دې خبرونه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته د بیرته تللو هلته پر سیاسي حالو زلو خبرې شوې دي. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تر رڼا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته شاوخوا څلور کلنې جلاوطنۍ وروسته د برتانیا پاکستان ته ستون شوی. او بل خوا بیا پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان باندې یو ځانګړی عدالت د دولتي رازونو په مقدمه کې فردي جرم لګولی دی. دغه پرمختګونه په داسې حال کې سوي دي چې پاکستان د عامو انتخاباتو تیاری روان دی او شایي په جنوري میاشت کې د انتخابات وسی. هم دې ته په کتو سره سوال دا دی چې آیا دغه دواړه پرمختګونه یعنی د نواز شریف راتګ او د عمران خان باندې فردي جرم لګول دا د یو سنجول سوی پلان برخه ده. دا نور پښتني په دې بحث کې چېړو مېلمانو مو په اسلام آباد کې خبريالان او شنونکو عبدالله جان او رشید صافی دی. عبدالله جان صاحب او رشید صافی صاحب تاسو دوه ورته کړی وای
مننه.
عبدالله جان صاحب که سوال له تاسو زخو کو سوال هم دا دی چې نواز شریف په کوم انداز باندې راغی او په کوم انداز لاړلی او عمران خان چې په کوم انداز فردي جرم ور باندې ولګول سو د دواړو له فوج سره تعلقات د نواز شریف خرابونه لاړی چې ویل کېږي دا او د عمران خان دا وخت سره تعلقات خراب دي او چور باندې د خپل هم خفه دي او نورم تنقید کېږي. په دې ټول تصویر کې کو ګوري نو د نواز شریف راتګ تاسو په خیال باندې د یو پلان برخه ته چې پراتونکو انتخاباتو کې د وګټي او د راشي او مشرشي د دې هواد
جی دا د پاکستان د سیاست او د پاکستان د سیستم اف گورننس یو بدقسمتی ورته ویل شي چې دا سه مونږ د پهل ځل نه دي چې دا کیږي لګي څنګه چې تاسو دوه سیاستدانانو نامې واغستلې عمران خان صاحب او نواز شریف صاحب چې هغه یې اسټابلیشمنت سره یا فوج سره تعلقات او ذکر تاسو کو دا په خوا هم داسې شوې دي. دا اگین دوباره به زدا وایم دا د پاکستان د سیاست پاکستان د گورننس سیستم دا یو بدقسمتی دا چې دلته چې دینو دغه شانته اقتدار جوړیږي او اقتدار ته سیاسي ګوندونه
تاسو دا شکاري دا او څه کوم کیسه شوې دي دا هم د دې برخه ده.
ګوره دا خو ډېره واضح خبره ده کنه دا خو مختلف ماته مواقع باندې دا خبرې شوې دي اسټابلیشمنت طرف نه شوې دي سیاسي ګوندونو طرف نه شوې دي ذمہ دار خلکو دا خبرې ماته واضح طور باندې کړې دي او بټوین دا لائنز خو ډېر خلکو بلا خلکو دا خبرې ترې کړې دي دا شی ډېر واضح ده ماته دې لپاره یعنی سرکمسټانشل ایویډنس نه علاوه موږ سره بلا دا سي ثبوتونه دي چې هغه نه دا واضح کیږي چې دې کې دا فیکٹر چې دی هغه انوالو دي چې کم تاسو ذکر وکړو.
شه مننه عبدالله جان صاحب. رشید صافی صاحب سوال لته تاسو دا دی تاسو هم په دې سرکل کې په دې حلقو کې ناشته پاستې کوي او معلومات وي د نواز شریف راتګ او پر عمران خان فردي جرم لګول دا تاسو ته د یو پلان برخه ښکاری یعنی دا هرڅه اورګانیک نه دي یعنی خپل په خپل نه دي بلکې دا ته یو ډیزاین لاندې دي.
مننه کاکر صاحب دا بالکل د یو پلان هیڅ دا د زمونږ د وطن د سیاسي پولیټیکل انجینیرینګ یو بدترین مثال دی او لږه موده وړاندې دی یعنی په 2010 کې چې کوم پولیټیکل انجینیرینګ شوی او دا غي نه مخکې چې کوم په کومه طریقه باندې د عمران خان صاحب یو ورکی سیاسي ګوند لا یو نوې جلا ورکړل شوی او یو نوې توانایي ورکړل شوی او په هغه انداز باندې د مسلم لیگ چې کوم مر تنظیمو په هغه کې یو پیرا دوباره د سا چولو کوشش کړی دی او بدقسمتی دا د سیاسي ارتقا او د هغه په نتیجه کې نواز شریف صاحب جماعت دوباره په ډرایوینګ سیټ باندې راتلو یا نواز شریف صاحب دوباره د پاکستان د سیاست لپاره زیات مهم جوړې دو خو هیڅ خبره نه و هم هغه لوبه چې کومه مخکې شوی و او بار بار کیږي نو یو وار بیا هم هغه لوبه دا دې پیرې په دغه لوبه کې د پولیټیکل انجینئرینګ سره سره زور زیاتې هم استعمال لگا شیبا اڑان دے دا پنجاب نگران کابینہ چی کمدہ نواز شریف صاحب آغای پا العزیز یا کیس کے آغای بریالے کڑے دے او دا غشان دا نواز شریف صاحب ٹیم چی کم دے نن پا احتساب عدالت کے ہم دا آغی پیشی دا نو پا آغی کے ہم ماتن لگی چی کم ایون فیل کی سوندی یا دا آغا پا آگین چی کم دا توشہ خانے کم کی سوندی پا آغی کی بم دیر زر آغا بریالے شیستا ستا پا علم کے دا چی حنیف عباسی پا کم انداز کے سونا پسرات کے آغا آغا تے بریالی ورک بریالی تو ورک دغا شان پر رن منگولی دا چی ساگدار سے بھوم دا نیب دا کی سنونا بریالی شو نو چی پا کم تیزے کی منگ دا منو چی پا تیر وقتونو کی دا نواز شریف سے سرا زیادتے شو او چی سونا پا اجلت کی او سونا پا یو غلط انداز کی دا خلاف کی سونا جوڑ شوی ہما غمرا بلکہ داغی نہ زیات غلط انداز کی داغ کی سنم ختمی گی داغ مقدمے ختمی گی او آغاد پاکستان پر سیاست کے چکم دے دوبارہ داغ درا تک لارے ہو مواری گی
مننا رشید صافی صاحب عبداللہ جان صاحب سوال دا دے ستاسو دا رشید صافی صاحب تقریباً خبر ہے ودا نواز شریف تے لارا اور کول کی گی اور اتلن کے انتخابات ہم دی پدا سے حالات کی یعنی خپلا مسلم لیگ نون سی او بیانیہ جوڑ کڑے وا او دا ویل چې اقتدار فیصله با د پردی شاته نه کیږي ووټ ته به عزت ورکول کیږي چې کله عمران خان په واک کې راغلی ولی خپل د مسلم لیگ نواز د پاره د انتخابی کمپاین کول یا دا څومره غټ ریسک دی چې دوی په حواله باندې دا تاثر جوړ شي چې د دوی پر راتلو کې د اسټابلیشمنت لاس دی یعنی دا ریسک د دوی د پاره غټ دی نه دی کنه
یقیناً دا ٹیکنیکلی کا اوگر دا کوئی ڈیر غٹ عجیبہ ان تے خبر ہے چیو سیاسی گوند چی آغا دا دعویٰ کئی چی مونگ دا خلق پا ووٹ باندے با اقتدار ترازو حکومت باسل ہو آغا ووٹ کو عزت دو نارم لگ گئی او آغا بیا چی کم شاتا قوتون دی آغا پا مدد سرا پا حکومت کے راضی اقتدار کے راضی نو آغا دا پارا خو ڈیر یو غٹ سیٹ بیک کی دیشی دا خو مونگ ایٹ دا سیم ٹائم دام گورو چپ تیر شوے وقتونوں کے پاکستان کے دا بار بار شوی دی مختلف گندنا حکومت تراغلی دی دک کشانتے دا شاہ تنا قوتونو حمایت سرے آگوئی مرگرتیا سرے آگوئی راغلی دی متے سنگا چے صافی صاحب ہم خبر اکڑا چے سمودا مخ کے پورے عمران خان سے بھی ورکوٹ پارٹی وا آغا متے چے آغا تچے دے آغا ان سین چے کم قوتون دی اگوی ورتا سپورٹ ورکو رو 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 آغا انہاں اگے او غٹا پاپولیٹی دا دے کم دا وی لکھی گی چاہا کم دا امک کا قوتونو لاز دے اگوی چا دے وقت عوام کی چا سونا مشورتیا دا نو دا یو سیاسی جماعت دا پارا سیاسی ماحول کی دا یو دیر غٹ سیٹ بیک دے دے کے اس شک نشکی دے خو یو ڈیر سیاسی آئیڈیل سیاسی ماحول کے ماگ چسنگا پمخ کے سوال پا جواب کے منہ چہ دا بدقسمتی دا پاکستان دا سیاسی نظام اور دا پاکستان دا سسٹم آف گورننس چھ کم مونگ چلو دلتا آگے دا بدقسمتی دا چہ دا ہم یو بدقسمتی دا یا دو مک کے بدقسمت ہے یو حصہ دا چہ یو گن چہ آگا دا جمہوریت خبر کئی دا جمہور دا عوام دا ووٹ خبر کئی بیا آگا تا ضرورت را پیخی گی دا اسٹیبلشمنٹ سپورٹ اور نہ صرف ضرورت را پیخی گی بلکہ آگا گن چے دے آغا سیاسی گن چے دے آغا آغا سپورٹ استعمال ایم حکومت تر اتلو دا پارا نو دے تمون بدقسمتین علاوہ سویلی شنور
صحیح منہ نا
بارا جا دائیو حقیقت دے
صحیح رشید صاحبی سے کدا سی دے چو منوٹو دا پارا دا خبری وم منو کچم مسلم لیگ نواز پا وار وار باندی دا تاثر ردوی سی دا دوی شا تا چو کسٹیبلشمنٹ یا نشتا یا خپل دا پاکستان فوجم ویلی دی چی دوی دا وقت نیوٹرل دی بلکہ لاغ وقت نیوٹرل دی چی د عمران خان خلاف عدم اعتماد کې دلی کدا یو طرف ته کو او دا وایي چې کدا سی وی چې دوی د اسټابلیشمنت په زور راځي دا سی کم مجبوری دا چې هغه نواز شریف چې هغه د ملک ملي ګټو ته یا امنیت ته یو وخت کې خطر بلل کېدلې او لاغي وجزا کې سونه جوړ سو بیا د لاړی لندن ته څلور کال راتللای نه شو بل اخر راغلی دا سی په ملک کې کم داسې حالات جوړ سو چې نواز شریف یو ډول مجبوري جوړ سو چې راسي او دلته کمپاین وکي او کې انتخابات وګټي نو د هیواد وزیر اعظم سي
کاکر سي بالکل تاسو جی تجزیہ او اندازہ میں بالکل صحیح ده چې هغه کومه مجبوری جوړه شوی دا نواز شریف صاحب چې داغه نه بغیر د اسټابلیشمنت گزاره نه کیږي او تاسو یاداشت هم صحیح دي چې لږه موده مخکې نواز شریف صاحب 2013 او 2013 کې کومو ګورو ناغه ته یو اسټابلیشمنت پر سکیورټی ریسک هم وې او اوس هغه کم وجه دی چې د هغې د کبله نواز شریف صاحب لا داسې شپه په شپه او د هغه په خوښه باندې ضمانت ورکول کیږي او د یو سټیټ ګیسټ چې کم ایکسکنډر دی یو مفرور دی د عدالت په نظر کې او په کم انداز کې چې هغه د اسلام آباد په ایرپورټ کې ریسیو شو بیا په کم انداز کې چې په لاهور کې د هغه تود هرکلی شو نن هغه په مری کې ناست دی او د پاکستان د قسمت فیصلې کوي نو وجه خو ډېرې دي خو په دې کې کومه غټه وجه چې کومه دا نن د بدقسمتۍ نه دا وخت چې پاډیالا جیل کې قید عمران خان صاحب دی د هغه دا کم چې سلور نیم کالا بطور وزیر اعظم کم دور حکومت نو په هغه کې د هغه اسټابلیشمنت سره آخري کال چې کومه جګړه پاتې شوی وه او په کم انداز کې د هغه نه د ملک نظام چې څونه خراب شوی و خصوصي توګه باندې د معیشت چې کوم حال دی په پاکستان پاکستان کې او زمونږ د امنیت چې کوم حال دی نو د هغې په وجه باندې د نواز شریف ګډ ویل چې کوم دی د پاکستان چې په کومو ملکونو باندې زیاته تکیا ده د خصوصي توګه باندې د معیشت په حق لبانی یعنی سعودي عرب کو مونږ د هغې ذکر وکړو د مونږ د یو ای یا د قطر یا د چین خبرې اترې وکړو نو دغه ډیپلوماټانو سره زمونږ ترکی شوا د دغه ډیپلوماټانو سره زمون خبرې کیږي نو د هغې په نظر کې دا وخت چې په پاکستان کې کم موجود لاټ ته د سیاسي مشرانو نو په هغه کې د ټول نه زیات قابل قبول مسلم لیگ او بیا په 13 نواز شریف ته نو د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې د نواز شریف پر اتک باندې کیدی شي د پاکستان معاشي صورتحال ټیک شي خو یو خبره دی کې ډیره مهمه ده چې اوس هم د اسټابلیشمنت مجبور یعنی په خپل زبانه او داغي خواهشات په خپل زبانه خړومبه انتخاب د وزیر اعظم د پاره نواز شریف نه دی بلکې شهباز شریف ته داغي صرف دغه غوښتنه ده چې نواز شریف راشي مسلم لیگ راشي د دوی تنظیم کې لګ ډیر سا واچول شي او داغي کوشش په داوی چې د نواز شریف په زبانه شهباز شریف صاحب دوباره د ملک وزیر اعظم شي دا زما خپل یو اندازه ده خو دا سي ډیر کېدل ډېر ګران کار ښکاري نواز شریف چې کوم سیاسي مزاج دی په هغه کې مونږ ته نه لګي چې نواز شریف صاحب دغه خبره باندې ډېر زیات رضا شي خو ستاسو خبرې ته بیا راځم د اسټابلیشمنت دا خیال دی چې مسلم لیگ نن او نواز شریف چې کوم دی هغه د پاکستان معیشت ټیک کول شي هغه د چین سره زمونږ چې د سی پیک یا د بی آر آی کومې منصوبې دي هغه په مخ کې بوتلی شي د سعودي عرب نه پیسې راوړي شي د یو ای نه پیسې راوړي شي د قطر نه پیسې راوړي شي د ترکی سره حالات ډېر ښه دي نو دغه ټولې وجه د هغې په نظر کې دي او اخري خبره کوم چې د نواز شریف په شمول چې دا وخت کم هم زمونږ غټ سیاسي ګوندونه دي یا غټ سیاسي مشران دي نو هر یو د اسټابلیشمنت سره د تلو لپاره تیار دي نو کو نواز شریف نه وي نو زرداری موجود دی کو زرداری نه وي نو نور ګوندونه موجود دي حتی چې پاډیالا کې قید عمران خان صاحب هم دا خواهش لري چې د اسټابلیشمنت سره روغ او کې او د پاکستان په سیاست کې دوباره ریلیونت شي
مننه رشید صاحب چې بیا تاسو ته راځم عبد الله جان صاحب کداغه ترشی صافی صاحب او د نورو تجزیه کارانو هم دا نظر دی چې دا وخت پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او نواز شریف واحد هغه کس دی چې اسټابلیشمنت ته او نورو تم دا ښکاری چې دا هیواد چلوي چې ممکنه ده د دل راتک سره دغه سی وسی لکه څنګه چې رشید صافی صاحب تشریح کا خو هم دغه سی یو اندازه د عمران خان په حواله هم لګول شوی و چې د عمران خان لراتک سره به دا 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 وشي خو بل اخر بیا لاغزخه ځان خلاصول چې وو هغه ورته ګران پریوتی نو آیا په کوم سوچ فکر کې چرته دغه سی وی نواز شریف راډی نو نواز شریف هغه ډیلیور کولای شي چې کوم د پاوله باندې خیال جوړ کړ څه وی دی
نه ما په خیال چې عمران خان صاحب متعلق دا اندازه نه ولګیدل چې دوی برازي او سشیونه بټی کیا اکانومی معیشت چې دی نواز شریف صاحب نه خراب شوی دی او دوی به ټیکی داسې نو او خو بهرحال یو بل ایجنډا واغې مقاصد نور شو کنه جی چې دا مته یو دریم آپشن دغه ته مست را وستلو هغه مقصد دا و چې دا کم موجوده چې کم یا هغه وخت چې کم جماعتونو اغوی په اغوی نه علاوه
پیپلز پارټي
جی بالکل
هغه په مقابله کې دریم قوت پیدا
غټ کوم تک کو چې یو دریم قوت یو دریم بدریم پارټي یا دریم ګوند چې میدان تراشی او خلکو ته یو آپشن ملاو شي بیسیکلی خود دې دا مقصد او کمې پورې چې دا نواز شریف صاحب اوس د معیشت ټیک کولو نو دا نواز شریف صاحب سره ډېر غټ یو ایکسپیرینس دی اغوی درې ځلا په اقتدار کې پاتې شوی دی اغوی پارٹی چې دا تقریبا درې څلور ځلا په اقتدار کې پاتې شوی دی اغوی دا په پاکستان کې ډېر غټ ډیولپمنٹ کارونه کړی دي ذهنی طور باندې اغوی یو بزنس مین دی نواز شریف صاحب نو هغه بزنس مین په سوچ باندې دا معیشت چلی نو که تاسو غور وکړئ نو چې کله نواز شریف صاحب په حکومت کې په ملک کې بزنس کاروبار چې دی هغه ډېر هغه کې تیزی راشي نو دا اغوی دا مزاج هم دا دی اغوی پوهن هم دا دی اغوی پوهېږي په دې شي باندې چې دا معیشت چې دی که بزنس به مونږ تیزو نو دا معیشت به هغه سره ښه کېږي نو د نواز شریف صاحب ټیم کې که تاسو نور ګوندونه وګورئ د پاکستان سیاسي ګوندونه نو هغوی کې معیشت باندې پوهېدو والا خلک په نواز شریف صاحب په ټیم کې زیات دي نسبتاً ښه دي ایون پیپلز پارټي چې انټلیکچولي ډېره بهتره ده نور جماعتونو نه خو هغوی سره معیشت والا خلک په معیشت باندې پوهېدو والا خلک نسبتاً کم دي دوی سره ښه اسټابلیشډ خلک دي معیشت باندې پوهېدو دوی د اکنامیک ټیم چې دی هغه بهتره ده نور پولیټیکل
پارټي او دغه خو تاسو اساس د نواز شریف تجربه دا او ډیر ځل په اقتدار کې خپل درې واره وزیر اعظم پاتې سوی دی بیا ورور وزیر اعظم پاتې سوی دی نو دا پارټي ډیر وخت په اقتدار کې پاتې سوی ده په ډیرو حوالو باندې ډيري تجربه لري خو د دوی تاسو په کوم انداز باندې لکه بلال بوټو زرداری د پیپلز پارټي مشر دی هغه په طنز او مزاح کې ځینې خبرې کوي چې یاره نواز شریف راوړل سوی دی راوستل سوی دی او بیا بیا چې دوی ته لیون چې کوم فیلډ دی یعنی یو شانتي دوی ته موقع نه ورکول کیږي کنه چې دوی انتخابي کمپاین وکړي خپل د نواز شریف چې کوم اتحادیان دي هغه څومره د دې لپاره مشکل پیدا کولای شي یا ممکنه ده له وخت سره د عمران خان سره دغه ډېر اختلاف دی ممکنه ده د انتخاباتو وروسته یا تر هغه مخه یو ځای شي دا سی حالت مشکل سره تاسو ویني مسلم لیگون
مدې سیاسي دغه کې خو سیاست کې خدای امکانات هر وخت موجود وي کنه پی اوی د پی ڈی ایم سره پی پس پارٹی خو د پی ڈی ایم سم نه ده کنه مطلب دا چې دا دوی یو اتحاد کی دي چونکه اپوزیشن کې اونو اتحاد کی دي بیا د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو حکومت سره چې د پیپلز پارٹی م راستوا ضروري نه چې هم دې پوزیشن کې دوی په الیکشن په انتخاباتو کې مسوالی انتخاباتو کې به دوی ځان لبې سا خلی خپل پټه به تور پاندې به ایسا غلی یا کې دي دوی کې د سو پټو اتحاد وشي دا خو به مته راتلون کې وخت بخې خو مخالفت د یو بل اختلاف دی امکان نه مونږ مته چې انکار نشو کولای دا بالکل امکان موجود دی چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز به یو بل ته مخامخ رواني ولاړ بی دام ممکن دے چھ پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف پا یو مخصوص علاقہ کے یا پورا ملک کے چرتا اتحاد کی نو دا امکانات خو مونږ رد کول نه شو دا خو مته چ بالکل امکان موجود
ہے آسی عبدالجان سے تاسو دا پاکستان تحریک انصاف مشر دادی پا جیل کی دی فرد جرم اور باندې ولگی دی دوی څنګه گوری چې په راتلونکو انتخاباتو کې یا به سیاست پارٹی چې کوم مزاحمت او مقاومت کولو د دوی هغه سی صلاحیت قوت طاقت شته کنه هم دغه سی بوی لکه څنګه چې دا وخت آرامه خاموشه او هغه قوت طاقت به پکې نه وي
ګوره پاکستان تحریک انصاف متعلق هو یو ډیر ما په خیال چې یو ډیر کنفیوژن غونته دی چې کله پورې د دوی دا سچویشن کلیئر کیږي نه ول چې انفارمیشن خدا دې چې عمران خان صاحب د پاره اوس ځای نشته په سیاست کې بل طرف ته مونږ دا امپریشن هم یو ملاویږي یو تاثر دا دی اغه لا مته چې سټټیسټیکلی لا ثابت شوی نه دی خو بارل تاثر دی چې هغه پاپولاریټی ډیره زیاته ده په سوشل میډیا باندې او دا چونکہ نن سبا پاکستان کے سوشل میڈیا ڈیر ایکٹیو دے اور تقریباً ہر شی پیمانہ امک کا سوشل میڈیا گڑنے کی گی نو تاثر دا دے چے اگوی پاپولیٹی ڈیرہ زیادہ دا اور محاورتن دا بے لکھی گی کا عمران خان سے ونے تم ووٹ ور کی نو خلق اغتب ہم سوری ونے تم ٹکٹ ور کی ادھر الیکشن کے نو خلق اغتب ہم خدا بارل دا وقت سر با پتہ لگی دا فی الحال دا سنگ جماوے دا تاثر دے یو دا چے آیا دا عمران خان فیوچر سدے اوی دا خبر دا دا چے اوی بیا سیاست نشریات لے آغا قوتونوں کا دا فیصلہ کڑے دا نو بیا بدا یو زان تب یو سچویشن آغا بار راز جی جی سوری
و بخشی عبداللہ جان صاحب زا بیام بتا سترا زما رشید صافی صاحب سوال دا دی لکا عبداللہ جان صاحب خو یو بل آرخ باندیم خبر وکلا ستاسو پا خیال باندی سمری دا نواز شریف یا مسلم لیگ نون دا پارا لکه نواز شریف درې څلور ځله درې واره د وزیر اعظم پاته سوې یو ځل ورور خو درې ځله چې دای کله په اقتدار کې راغلی دی له فوش سره د لنج راغلی دا یعنی سړی وای چې یو ځل به شوی و دوه مار به سبق ترلاسه کړی و دوه مار به شوی درې مار به سبق ترلاسه کړی و درې واره هغه چې دی له فوش سره په ځای نه ځای کې نقطه دی دا کیلکولیشن یا دا حساب کتاب دا ځل لګول سوی دی ځکه چې نواز شریف که درې ځله دا کولای سي بیا هم کولای سي چې دی وای چې اولسي حکومت پکار دی ټول واکو اختیار ولري نه چې فوج نو ساس په خیال باندې دای چې بوي
د مسلم لیگ نو نه په تیر تیر د نواز شریف په خپل باندې دا خبره کیږي چې کله په اپوزیشن کې نو د هر سمجوته د پاره تیار وي خو چې کله د په اقتدار کې راشي نو د بیا په خپل بغض کې په خپل انتقام کې کم دی تر هر حد تیری گستا سپنا اوڑان دی دا پرویز مشرف خلاف دا آرٹیکل شپگم لگول او آغا تر دا پانسے دا تختے پوری رسولو چکم کردارو آغا دا نواز شریف سے پاتی شوی دا غشان کو منگو گور رتو
یعنی آغا کچم آغا تا بیا شبا اما مشرف تا بیا پانسی ور نکل
آغا خو بیا لیا خبر دا چی استیبلشمنٹ بچ کو یا چکم بیا دا آغا جج سرکم رویہ و آخو دخو خپل کار یا دا استیبلشمنٹ سرک خپل دخپنی او خولا خپل انتقام تر حد پوره اغه ټیم کې د تیر وختونو سره چې کومه اغه پوره کو دغه شان د ټولو نه زیات کو د چیف جسټس چیف اپ آرمی سٹاف یا چیف جسټسان د غولې دي نه ټولو نه زیات د لری کړي هم دي نو د چې کوم مزاج دی کوس اغه کې ډیر زیاته تبدیلی پر تیرو سلورو کالو کی راغلی ناغا با مونگا نشو ویلے خو مزاج دا انتقام دے مزاج دا بغض دے او دغا خبر چکم دا دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کاکر سے زما استاسو نا پیاغی دیر زیاد خب پوئی دی او سنگا چی ما پا شروع کیوی نو داغی مجبوری دا چی مسلم لیگ نون او پر نواز شریف دوبارہ پا سیاست کی راولی خو اقتدار ور دا پارا دا حاغی ڈنبے پریارٹی زما پا نظر کی اس ہم شہباز شریف صاحب دے زکر جی شہباز شریف صاحب زیادہ لچکدار رویہ ساتی او دا حاغ سر مسلم لیگ نون چکم مشران دی دا حاغوی تلل ہم لگ آسان وی او معاشی حوالے سرا دا نواز شریف ڈنبے انتخاب ہمیشہ اسحاقدار صاحب پاتی شوے دے نو ما ہم دا خبر وقتیم کولا چی پا تیرو شپارس سمیاشتو کی چی دا پی ڈی ایم حکومتو نو دا اسحاقدار چی کمی پالیسیانے وی آغا مکمل طور بانے ناکامی شوی دی نو خلق دیر زیاد پا دا غی حق لبانے کو نواز شریف صاحب یو خپلا دا انتقام او دا غصے رویہ نت بدلی پا جلسہ کی خمونگو لی دو چی آغا وی جزا دے پیرے دا انتقام دا پارا نیم راغلے بلکہ ازا دا ملک دا معاشی ستونزو سیاسی ستونزو حل کولو دا پار راغلے خو دا آغا چی کم مزاج دے نو آغا دا انتقام دے آغا دا غصے دے او دغی نا اسٹیبلشمنٹ ہم یری گی او دا پاکستان چی کم سیاسی حلقی دی نو پا دغی بانے آغی اتفاق دے چی نواز شریف سے با پراتلم کے وقت کی دوبارہ آغا خپل رویہ دوبارہ اختیار رہی
ماننا عبداللہ جان سب تاسو زخ سوال دے واغا دا چی پا دی کی با اس غٹ رول چی دے آغا دا پاکستان عدالت دے زکا دا نواز شریف دا فارغ کولو رخصتولو د وزیر اعظم پایس باندې وحکم د جوډیشری یا د عدالت یا د سپریم کورٹ ډیر لوی رولو دا وخت قاضی فایزی سا چیف جسټس دی او ډیر داسې کیسونه دي چې هغه په مستقبل کې راځي وسم دي ستاسو په خیال باندې پر راتلونکو د انتخاباتو کې کچم د چیف جسټس دې سر ډیر کار نشته خو داسې ډیرې کیسې دي چې له عدالت سره به یو تعلق ساتل وي دا ځل تاسو ته د عدلي کردار څنګه ښکاری یا پراتلونکو انتخاباتو یا تر انتخاباتو وروسته
مته پکار خدای سي عدليه کردار چي ده په انصاف باندې او قاضي فايزي صاحب چکم ریپوټیشن دے ہوئی متعلق چکم مته یو تاثر چکم جوړ شوی دے یو سپور چ مونږ سے قتل دی هم دغه دی چ وای با انصاف قانون آئین مطابق با کار کی ہوئی بار بار دا ویلم دی او مونږ امید هم دا لرو یقینا انتخاباتو نه علاوه بم ډیر زیات دغه برازی مواقع به دا سے راضی چې د حکومت سره که نواز شریف صاحب حکومت ته راضی نو سپریم کورٹ سره قاضی فائزی صاحب سره هغوی به ور مخامخ کیږي ون ار دا ادر وے او مته دا ګڼل کیږي دا امپریشن تاثر دا دی چې قاضی صاحب با آئین او قانون مطابق با عمل کوي.
رشید صافی صاحب ستاسو په خیال باندې دا وخت کوم عدالت دی او د قاضی فائزی صاحب په مشرۍ دی د دې رول تاسو په دې ځکه چې اکثره ججانو بداویل تاسو هر کیس سیاسي کیسونه د مول راوړي او دلته بیا په عدالت لګیدلې وي او غو سیاسي فیصلې کوي هسي تاسو په دې اوسنی سیاسي صورتحال کې راتلونکو کې د فائزی صاحب په مشرۍ د سپریم کورٹ رول ته څنګه ګوري؟
فیصله چې پرون کوم مخه تر اغلی چې د فوجي عدالتونو د لاندې د عامو وګړو چې کوم دي د غي مقدمه دي نه چلیږي هغه یو غټ ریلیف غنل کیږي د نه مې مې کې چې کوم کړ د پاکستان تحریک انصاف گرفتار مشران دي یا کارکونان دي د غي د پاره دا مهمه خبره کیږي او د پاکستان په قانوني او آئینی تاریخ کې د فیصله ته ډېر غټ اهمیت حاصل دي او موږ دغه رنګ مونږ اوس دا هم وینو چې د پیو تاریخ باندې د عام ټاکنو چې کوم کیس دی هغه هم یو مهم کیس دی او ان قریب مونږ تحقیقاتي پراتلونکو یو تورزو کې چې عدالت په الیکشن کمیشن تا او نگران حکومت تا دغه حکم ورکړي چې په یو ورځ باندې د زر تر زر انتخاباتو کې نو دغه هم یو مهمه خبره ده. مسلم لیگ نن نه غواړي چې زر انتخابات وشي د هغې خواهش دادې خو په خصوصي توګه باندې د نواز شریف صاحب چې لاول دی د عمران خان صاحب د قسمت فیصله وشي چې آیا آغا پراتلون کې وخت کې آغا یا دغه ګوند په عامو ټاکنو کې د اغستو د پاره اغیتا اجازه ملاوی گیو کنه دا غټه مطالبه ده اگر چې دا غی د عوامي سطح باندې دا خبره نه کوي نو دا دوه خبرې چې کمیډي دا د عدالت نه غټه توقعات دي او د جسټس قاضي فائزي صاحب چې کوم ماضی پاتې شوی دا داغي پرانا کې مونږ دا ویل کیږي چې دا د تیر عدالت نه مختلف ته د قانون او د آئین پاسداری به کوي.
مننه ډیر رشید صافی صاحب تاسو عبد الله جان صاحب لاین پمنس کې پریسو خو بہرحال هغه راځولاړی هغه ته هم مننه وایو او تاسو ته هم وایو د بحث وخت هم دومره تاسو ته شوه خواړم خدای پامان. دا و د مشال ترنا لاندې چې په کې مو له خبریالانو او شنونکو عبدالله جان او رشید صافی سره د مسلم لیگ رهبر نواز شریف پاکستان ته ستنېدل او د تحریک انصاف پر مشر عمران خان فرد جرم لګولو مختلف اړخونه څېړل. بحث پای ته ورسېدلې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړې. په مخه شه.
دا مشال ریڈیو دا